تلاش برای ساختن ربات‌های همکار در خانه، تأثیر تنش‌های سیاسی آمریکا و چین بر صنعت تکنولوژی، تلاش برای ساختن بزرگترین مرکز تولید انرژی اتمی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. یک شرکت تولید کننده وسایل هوشمند برقی موسوم به روبوتیم رباتی را ساخته است که میتواند شما را در خانه تعقیب کند و همچنان زمانی که با اینترنت وصل است میتواند شما را در انجام چندین کار در یک زمان کمک کند. شرح بیشتر در این گزارش.
تیمی نوع جدید ربات خانگی است که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به انجام آن دستکارهایی می باشد که وسایل هوشمند شما می تواند انجام دهد و این ربات همچنان مانند یک سگ وفادار و یا ربات خدمتگزار صاحب خود را اتاق به اتاق تعقیب می کند.
اگر سر آن را با انگشت لمس کنید، ویژگی تعقیب کردن آن فعال می شود. بنابراین اگر شما در خانه و در جریان صحبت در یک کنفرانس تلفنی هستید و ویژگی تعقیب کردن را فعال سازید، با استفاده از 7 سنسوری که در آن وجود دارد، می تواند چهره شما را تعقیب کند. اگر رویتان را پایین یا بالا ببرید، روشتان را به دقت تعقیب می کند. نرم افزار آن شبیه نرم افزار سیستم های هوشمند الکسا و گوگل است. اگر شما بپرسید و یا بگویید هی تیمی، فعال می شود و به شما اجازه می دهد که به او امر کنید و یا چیزی را بپرسید.
این ربات را روبوتیم، شرکت نوپای مستقر در شهر تل‌آویو ساخته است. سیستم راهنمایی و تعقیب کننده آن با استفاده از 16 سنسر مختلف ساخته شده است که شامل سنسرهای عمق، سنسرهای سنجش مسافت و سیستم لایدر می باشد. لایدر روش حس کردن از راه دور است و از نور به حیث لیزرهای دارای ضربان برای اندازه‌گیری فاصله‌های متغیر استفاده می‌کند. تیمی محیط خود را ارزیابی کرده یک نقشه دو بعدی از آن ایجاد می‌کند تا موقعیت‌ها را به حافظه بسپارد. زمانی که ویژگی تماس تلفنی با تصویر را فعال سازید، تیمی کمی دورتر می‌رود تا شما بتوانید شماره را دایل کنید و تصویر شما در صفحه نمایشان دیده شود. به طور مثال، شما می‌توانید از این ویژگی زمانی که از خانه دور هستید برای خواندن قصه‌های شبانه برای کودکتان استفاده کنید. بنیانگذار شرکت روبوتیم می‌گوید که اصلاً نظریه ساختن این ربات زمانی به ذهنش آمد که مادر کلان وی در استفاده از گوشی هوشمند با مشکل روبرو بود. در پهلوی ویژگی های دیگر این ربات فکاهی هم میگوید.
چرا ربات دوباره به مکتب ربات ها رفت؟ زیرا قابلیت های وی را کمی زنگ زده بود.
تیمی ممکن کمدین خوب نباشد، اما شرکت روبوتیم میگوید که با توجه به تمام ویژگی های چنین ربات ها در 4 تا 5 سال آینده استفاده از ربات های شخصی مانند استفاده از گوشی های هوشمند یک امر عام خواهد بود. این شرکت آرزو دارد که در آن زمان از دیگران پیش قدم باشد.
د کانادا د مونټریال په ښار کې د میډی میاشتې له 6 متر څلېرویشتمې پورې د روباتونو او اتومات سیستمونو یو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د انسان ډوله روباتونو په ګډون ډول ډول روباتونه او اتومات سیستمونه وښودل شول. نور تفصیل په ریپورت کې.
د کاناډا د مونټریال په ښار کې د روباتونو او اوتوماتو سیستمونو په کلنی نړیوال نندارتون کې ډیر تمرکز په دې باندې چې په څه ډول د تیرو 2 کلونو په موده کې جوړ شوي روباتونه په داسې ټکنالوژیو مجهز کړل شي چې په کورونو او نورو ځایونو کې ورڅخه د بشپړو فعالو اوتومات ماشینونو په توګه ګټه واخیستل شي. څېړونکي او شرکتونه په دغې ټکنالوژۍ په پوره تمرکز کار کوي چې زموږ په ورځني ژوند کې د ډیرو کمو آرزو په پیدا کولو سره ورڅخه کار واخیستل شي. ښه مثالونه یې داسې خپله چلیدونکي موټر کیدای شي چې هیڅ ټکر ونه کړي، یا هم داسې انسان ډوله روباټونه چې په لویو ګودامونو کې د کار په وخت کې د انساني کارګرو سره ټکر ونه کړي.
روباتونو د فابریکو په شان منظم او محیطونو کې ښه نتیجه ورکړې، خو په کورونو کې له خلکو سره د مرستې کولو په برخه کې ښه نه دي ثابت شوي. موږ ته په کار ده چې له معیوبینو او مشرانو سره د مرستې لپاره له دغې ټکنالوژۍ کار واخلو. موږ پوهیږو چې روباتونه دغه کار کولی شي.
دغه روبوت ځکه ما تعقیبوي چې زما څیره د سکرین پر مخ تر ټولو لویه څیره ده او زه د کمرې مخې ته ولاړه یم. کله چې حرکت وکړم بیا هم ما تعقیبوي. تاوېدلی هم شم او تر هغه وخته چې زما څیره د سکرین پر مخ لویه څیره وي تعقیبولو ته مې دوام ورکوي. که زه وغواړم چې بیرته تاوه شم درېږي ځکه زما مخ نشي لیدلی.
د نندارتون محتمم گریگ ډیویډک د دې پوښتنې په ځواب کې چې سکال د روباتیکو ټکنالوژیو او مصنوعي ذکاوت په برخو کې مهم پرمختګونه کوم دي ویل چې ډیر تمرکز د هغو ټکنالوژیو په بشپړولو باندې دی چې مخکې په محدود ظرفیت سره بازار ته راوتلي.
په نږدې راتلونکي کې به زموږ کورونه ځیرک شي. په دې توګه به په کور کې د بېلابېلو وسیلو ترمنځ ارتباط کور ته د یو بشپړ روبات بڼه ورکړي. روباتیک لاسونه همدا اوس له معیبینو سره د کارونو په کولو کې مرسته کوي. په راتلونکو څو کلونو کې به د خپله چلیدونکو موټرو ټکنالوژي نوره هم ځیرکه شي او که چیرې تاسې ټکر کولو ته نږدې شئ موټر به هڅه وکړي چې ځان بچ کړي.
د چینایي شرکت یونیتری د خوانه د سپک بار د انتقال لپاره جوړ شوی په څلورو پښو تلونکی روبوټ هم په نندارتون کې وښودل شو.
دا د لایټ کارګو په نامه زموږ روبوټ دی. له دې روبوټ څخه د امنیت او پلټنې په برخو کې په راتلونکي کې ګټه اخیستل کیدای شي. دغه روبوټ په زینو کې پورته کیدلی شي او د خلکو شاوخوا حرکت کولی شي چې له دوی سره د امنیت او پلټنې په برخو کې مرسته وکړي.
دغه نندارتون هر کال جوړیږي او سږ کال د اول ځل لپاره په کاناډا کې جوړ شوی او د امازون او اوبر د شرکتونو په ګډون د ټکنالوژۍ لویو او کوچنیو شرکتونو د روباتیکو سیستمونو او مستوي زکاوت په برخه کې خپل وروستي تولیدات پکې وښودل.
په ځنګلونو کې اور لګیدنه ډیری وختونه د پیلوټانو، موټر چلوونکو او د ترسوت په برجونو کې د نظارت کوونکو لخوا لیدل کیږي. خصوص په ځمکه د کمرې یو نوی سیستم او په فضا کې ساتلایټونه د ځنګلونو د اور په کنټرولولو کې د اور وژلو له عملې سره مرسته کوي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
لریسخه کنټرولیدونکو یوې کمرې د تیر کال د اگست په میاشت کې د لاس انجلس ښار ته نږدې په یوې درې کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له هغې صحنې فلم اخیسته چې د مخابراتو مهمه شبکې تهدیدولې.
ما وکولای شول چې خپل تلیفون راوخلم، کمره کنټرول کړم، د اور طرف ته مخامخ کړم، د پیښې مسؤل ته ور وړم او ورته وښایم چې خطر چیرته دی او هغه سمدستي د اوبو شیندونکو تیارو ته امر وکړ چې په اور باندې اوبه وپاشي.
د اورونو پر سر لسلو زیاتې ریموټ کنټرول کمرې د هغې سیمې 80% لید برابروي چې د برق دغه شرکت پکې فعالیت کوي. نورې هم نسبیدونکي دي. له دغو کمرو او پمځکې باندې د هوا د سینسرونو څخه اخیستل شوي معلومات د ساوډرن کالیفورنیا اریسن په نامه د برق د شرکت د اوبو مرکز څخه پروسس کیږي. د متحدو ایالاتو په لویدیځ ساحل کې اور لګیدنې زیاتې شوې دي. له 2015 کال راهیسې په ځنګلونو کې د شلو شدید اور لګیدنو څخه لس یې یوازې په کالیفورنیا کې رامنځته شوي دي.
Climate is changing.
اقلیم د بدلون په حال کې دی. له څو کلونو راهیسې وچکالي د دغې اور لګیدنې لامل شوی. د ټول ایالت په سطحې له امله په میلیونونو ونې وچې شوي او یا هم د ناروغیو له امله له منځه تللي. همدارنګه د اور لګیدنې د قابو کولو له امله مو ځنګلونو ته ډیر تاوان رسیدلی.
د کالیفورنیا په شمال کې د پارډایس په ښار کې چې ځنګلونو ته نږدې سیمه ده ډیر خلک ژوند کوي. د ښار تیر کال د نومبر د میاشتې په اور لګیدنې کې ویجاړ شو. د ایالت چارواکو وویل چې دغه اور د پاسیفیک ګاز الکتریک په نامه د برق د یو بل شرکت د برق د لاین د شارټۍ له امله رامنځته شو. د امریکا فضایي اداره هم له فضا څخه د ځنګلونو د اور لګیدنې څارنه کوي.
له تیارو او بی پیلوټه تیارو د نظارت لپاره کار اخیستل شوی، خو په نړیواله کچه د ځنګلونو د اور لګیدنې د نظارت لپاره ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په شان زموږ نورې همکارۍ ادارې له سټلایټونو څخه کار اخلي.
دغه معلومات له اور لګیدنې مخکې، د اور لګیدنې په جریان کې او له اور لګیدنې وروسته حالت سره مرسته کوي.
مونږ اور لګیدنه کشفولی شو. مونږ همدارنګه په ځنګلونو کې د موجودو بوټو تنوع لیدلی شو. د دغه کارونو د خوالي لپاره مونږ په دې وروستیو کې نړیوال فضایي سټیشن ته د جدای په نامه یو ساتلایت واستوه.
اور د طبیعت د ایکوسیستم یو برخه ده. خدا چې د اور لګیدنې موسم اوګدیږي او د اور لګیدنې شدت هم زیاتیږي، لری کنټرولیدونکي سنسرونه د اطفایي عملې سره د اور په کنټرول کې خمراسته کولای شي.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام جیلا جان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. واسه هم چند خبر گزارش از سازه‌های تکنولوژی، نواری‌های تکنولوژی را در این گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب بر جهان تکنولوژی در این هفته، نوع ربات چهارپا می‌تواند یک تایره کوچک را به طرف خود کش کند. تیم رباتیک ایتالیایی نوع رباتی را ساختند که توان کش کردن تایره با وزن 3.5 تن را دارد. محققین در اینستیتوت تکنولوژی ایتالیا ربات هایکیو ریال را معرفی کردند که می‌تواند یک تایره کوچک را الی 10 متر به طرف خود کش کند. این نوع ربات برای کمک در حالات اضطراری دیزاین شده است. ربات به شکل بدون سیم و مصرف بطری که چارج می شود کار می کند. این ربات از مواد با مقاومت بالا ساخته شده است. بطری کم مصرف برای فعالیت 4 موتور مخصوص که در داخل ربات است با مقاومت بالا طراحی شده است. فعالیت این ربات توسط 2 کامپیوتر از راه دور مانیتور یا بررسی می شود. The trucking
industry is changing. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، اولین بار خدمات پستی آمریکا از نوع لاری که بدون راننده هست برای رسانیدن بسته های پستی استفاده کردند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در جنوب غرب شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا نوع لاری های پست رسان را ساختند که بدون راننده کار می کنند. پستخانه مرکزی آمریکا از لاری های بدون راننده برای فرستادن و جمع‌آوری بسته های پستی به طور امتحانی استفاده نموده. شرکت مبتکر تو سمپل از لاری های بدون راننده هوشمند برای ارزی خدمات پستی در ایالت های فینیکس و شهر دالاس ایالت تگزاس استفاده نموده تا مخارج پرداخت معاش راننده لاری ها را کاهش دهد. در پروژه امتحانی یک راننده برای مسئولیت لاری پشت جلو لاری نشست و لاری بدون کمک راننده توانست به نقاط مختلف شهر نظر به آدرس آن و راهنمای جی پی اس پست‌ها را برای افراد برساند. لاری ها توانستند مسافه کمتر از 4000 کیلومتر را در 5 بار رفت و آمد در ظرف 45 ساعت موفقانه تکمیل نمایند. در ایالات متحده قلت راننده لاری های بزرگ وجود دارد، به همین دلیل این پروژه ممکن بعد از دوره امتحانی به طور عمومی در برخی از ایالات های آمریکا خدمات رسانیدن بسته های پستی را انجام دهد. در گزارش جالب دیگر از استرالیا، شرکت تکنولوژی خدمات تاکسی اوبر اولین بار با باریر ریف شرکت خدمات کشتی های بحری در منطقه کوینزلند استرالیا موافقه نموده تا سفرهای شرکی با کشتی های بحری را برای علاقمندان اسکوبا فراهم کند. افراد با استفاده از اپلیکیشن SC اوبر به سفر دریایی میپردازند. نوع سفرهای بحری برای بازدیدکننده فرصت آن را میدهد تا از زندگی تحت البحری با خبر شود. افراد می توانند به زاویه 180 درجه الی 30 متر عمق آب را از سطح کشتی بحری بدون اینکه داخل آب بروند تماشا کنند. قیمت سفر 2 نفر با این نوع کشتی ها حدود 2000 دلار آمریکایی است. و خبر جالب از چین، پارک معروف لاینزگیت با گزله های بالای تکنولوژی برای علاقمندان در چین باز شده است. این بار لاینزگیت برخی از گیم های 2 فیلم معروف هنگر گیمز و دیورجنت را برای تجربه بازدیدکننده اضافه نموده است. شرکت هنری لاینزگیت برخی از رویدادهای جالب را با گزینه واقعیت مجازی در نوع سفر با موتورسیکل های برقی ساختند. افراد می توانند حوادث فیلم های توایلایت و اسکیپ پلان را با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی تجربه کنند. در این پارک صحنه های برخی از فیلم های معروف تخیلی برای بازدیدکننده قسمی تنظیم شده است که شخص خودش آن را عملا تجربه می کند.
شرکت تولید تکنولوژی هانر که با شرکت هواوی شریک است، با وجود رویارویی های تعرفه و ممنوع قرار گرفتن تلفن های هواوی، دو نسخه جدید تلفن های هانر شماره 20 و 20 پرو را به بازار عرضه کرد. این تلفن ها با گزینه های بالای تکنولوژی، 4 کامرا و اندازه های مختلف به شمول زاویه پهن و کامرای کوچک لیزر دیزاین شده. این تلفن ها با کارت گرافیک بالا و سیستم عامل سریع‌تر در مقایسه با سایر تلفن های خوشمزه ساخته شده که برای بازی گیم ها از اون می توان استفاده کرد. بیتری آن در ظرف 24 ساعت یک بار نیاز به چارج داره و کم مصرف است. قیمت تلفن ها حدود $600 آمریکایی است. نو وسیله هوشمند به نام نووس برای اطفال و نوجوانان دیزاین شده است. این وسیله به شکل ساعت، تلفن هوشمند و اسپیکر کار میکند. این وسیله کوچک با گزینه‌های مختلف همچون جی پی اس یا رادیو، کامرا و بطری کم مصرف و گزینه دستیار صدای گوگل ساخته شده. این وسیله با اپلیکیشن کار میکند که والدین میتونن از فعالیت‌های اطفال به خصوص استفاده اینترنت و تماس با سایر افراد بررسی کنند. قیمت نووس حدود $150 است و در ماه اگست امسال به علاقه‌مندان به فروش می‌رسد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی بسته 6 دانه‌ای چراغ‌های 8 ضلعی را برای عوض نمودن چراغ‌های معمولی با گزینه بالای تکنولوژی ساختند. این چراغ‌ها نه تنها بر روشن کردن اتاق بلکه با گزینه صدا کنترل میشه، موسیقی را با رنگ‌های مختلف بر روی دیوار نشر میکنه و میتونه ساعت نشان بده با تکان دست روشن و خاموش میشه. قیمت این بسته چراغ‌ها حدود $80 است و از ماه جولای امسال به بازار عرضه میشه. شرکت فرانسوی نوع دول هوشمند به شکل بی سیم ساخته است. سنس پد نوع دول است که میتونه آن را با تلفن و کامپیوتر یا تبلت وصل کرد. با این نوع دول شما صدا را میتونید با نوعیت بالا در تلفن یا وسیله دیگری ضبط کنید. این نوع دول های کوچک نظر و اندازه تو قابل انتقال بوده و در هر موقع در هر جایی که باشین میتونید با او تمرین کنید. نوع ایرکندیشن که میتونه درجه حرارت در محل کار یا اتاق شما بهتر تنظیم کنه و نام اکو ای سی ساخته شده. شرکت کانادایی نوع وسیله را به خاطر مصرف کم برق دیزاین کرده است. این وسیله به کمک آب میتونه درجه حرارت تنظیم کنه. دکمه درجه حرارت میتونه اندازه گرمی و سردی اتاق یا اطراف شما را بهتر تنظیم کنه. قیمت این وسیله در آب و هوای مختلف و به شمول رطوبت بالا میتونه درجه حرارت بهتر و بدون از اینکه مصرف زیاد داشته باشه تنظیم کنه و قیمت آن حدود $300 آمریکایی است. نو پوشاکی هوشمند که میتونه بر افراد با روشنایی خاص از خستگی جلوگیری کنه به نام پاکت اسکای ساخته شده. این نو پوشاک که به شکل یک چوکات عینک است با یک چراغ کوچک در قسمت وسط از او برای جلوگیری از ترشح هورمون ملاتونین یا خواب‌آور کمک میکنه تا شما در موقعی که سفر میکنین از خواب به جای جلوگیری کنید یا در موقع صبح که خسته هستید با انرژی بهتر کار کنید. پوشیدن پاکت اسکای برای دکترها یا افرادی که شبها کار میکنند در متوازن کردن ساعت کاری و رفع خستگی کمک میکنند. پاکت اسکای از اواسط امسال با قیمت $92 به بازار عرضه میشه. یکی چینل هایی که میتونه شما را بر آموزش کدگذاری کامپیوتر و طراحی های تکنولوژی کمک کنه به نام فری کد کمپس. در این چینل دروس مختلف و عناوین مرتبط با بخش های کدگذاری کامپیوتر گنجانیده شده. اگر دنبال آموزش محتوای کدگذاری و تولیدات کامپیوتری هستید، این چینل میتونه به شما کمک کنه. اسم چینل یادداشت کنید و خودتان این ویدیو را میتونید که دنبال کنید. فری کد کمپ. دوجا
جیرا جان، مثل همیشه بازم مطالب جالب. تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفته‌وار ما گزارش‌های تازه و جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و کانال یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است که در پرده‌های تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشید. سرش بازار موترهای کاملا برقی، رقابت جدی میان شرکت‌های بزرگ موترسازی برای افتاده است و هر کدام در تلاشند از دیگر پیشی بگیرند. فولکس واگن یکی از بزرگترین شرکت‌های موترسازی جهان در نظر دارد نخستین فابریکه مشخصی را برای تولید موترهای کاملا برقی در آلمان بسازد. شرح بیشتر در این گزارش.
فولکس واگن بزرگترین شرکت تولید کننده موتر در جهان، نخستین فابریکه تولید موترهای برقی را می سازد و تولید انجن های عادی را که سالهاست توسط کارگران محلی ساخته می شود به مرور زمان توقف می دهد. بیش از 115 سال می شود که فابریکه تولیدی فولکس واگن در شهر زوکاو فعالیت می کند و این شهر روزهای سخت را در جریان جنگ جهانی دوم و فروپاشی کمونیسم سپری کرده و مقاومت کرده است. در حال حاضر این شهر 90,000 نفر باشنده دارد و به سوی یک تغییر دیگر در حرکت است. اکثر باشندگان آن کارگران فابریکه تولیدی فولکس واگن هستند و این شرکت می‌خواهد فابریکه محلی را کاملا تغییر دهد و در آن موتورهای برقی تولید کند. تغییر از موتورهای عادی به موتورهای برقی پرسش‌های را درباره چشم‌انداز دراز مدت صنعت موتورسازی مطرح می‌کند. زیرا 840,000 نفر در آلمان و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مانند باشندگان شهر زوکاو در فابریکه‌های تولید موتور مشغول کار هستند. نگرانی مردم این است که در صورت آمدن این تغییر ممکن تقاضا به شمار کم کارگران با مهارت‌های متفاوت باشد و همچنان تا هنوز بازارهای موتورهای کاملا برقی گسترش لازم نیافته است. اما مردم این شهر نیز سرمایه گذاری 1,350,000,000 دلاری شرکت فولکس واگن را نیز به حیث یک پیام مثبت می نگرند.
ما احساس خطر می کنیم، اما این را در واقع به مثابه یک فرصت برای شهر زوکاو می بینم تا به حیث مرکز تولید تبارز کند.
از جمله نگرانی های اصلی این است که موتورهای برقی نیاز به انجن و گیرباکس ندارند و لازم نیست هزاران پرزه در آن بسته بندی شود. موتورهای عادی که انجن دارد و تیل مصرف می کند در حدود 2,000 تا 3,000 پرزه فلزی دارد و بخش حرکی موتورهای برقی دارای 150 تا 250 پرزه مختلف می باشد. بیتری آن نیز به شیوه کاملا متفاوت تولید می شود و این کار را به آسانی می توان توسط ربات انجام داد. در شهر زوکاو یکی از بخش‌های فابریکه تولید موتورهای نو گلف فولکس واگن که انجن عادی دارد ادامه می‌دهد تا پول مفاد آن برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید موتورهای برقی به دست آید. در بخش دیگر فابریکه کارگران برای آینده آمادگی می‌گیرند. آنان در جریان نصب کردن 350 پایه ربات نارنجی رنگ هستند. این ربات‌ها بیتری‌های ID.3 یا بیتری‌های ارزان قیمت را تولید خواهد کرد تا در موتورهای برقی به کار برده شود که سال آینده معرفی خواهند شد. در عین حال 8,000 کارگر این کارخانه وادار شدند که شامل صنف‌های مزدحم شوند. به گونه مثال 1,500 کارگر گواهینامه ویژه درباره این که چگونه با وسایلی که ولتاژ بلند دارد کار کنند به دست خواهند آورد. راینر پلز 59 ساله و کارگر پیشین از جمله افرادی است که نسل جدید کارگران شرکت فولکس واگن را آموزش می‌دهد.
ما فرصت این را داریم که یک چیز کاملا جدید را اینجا بسازیم و فکر می‌کنم که آینده روشن به نظر می‌رسد.
تا هنوز بازار موتورهای برقی کوچک است و دلیل آن قیمت بلند و نبود استیشن‌های چارج برای مشتریان می‌باشد. در حال حاضر سهم موتورهای برقی فقط در آلمان 1.6% و در ایالات متحده 1.2% می باشد.
چین ده پاک انرژی ده تولید به منظور یو لوی اتمی ریاکتر جوړ کړی او داسې ښکاری چې دغه هیواد غواړي دغه انرژی له اصلي ګټه اخیستونکو څخه وي. دغه مرکز ته د مصنوعي لمر لقب ورکړل شوی او ویل کیږي چې په 2015 کال کې به په بشپړه توګه فعال شي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
دغه ریاکټر په یوې کانکریټي ودانۍ کې جوړ شوی. پایپونه او کیبلونه هرې خواته غځېدلي دي او د هغو سنسرونو له مجموعې او نورو تجهیزاتو سره نښلول شوي چې د هستې شاوخوا قرار لري. د چین سور بیرغ د ودانۍ په چت راځړېږي. د دغه پروژې یو جګپوړی چارواکی سونګینتو وایي دوی هیله مندي چې د دغه کارخانې له لارې د نړیوالو همکاري را جلب او اتومي انرژي په راتلونکي کې د بشریت د استفادې وړ وګرځوي.
موږ هیله مندو چې د چین د اټومي انرژي ریاکتر تر 2030 کال پورې جوړ کړو. خو د دې کارخانې جوړول د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري او موږ هیله مندو چې ډېر شمېر هیوادونه پکې برخه واخلي. موږ په 2018 کال کې د بیجنګ اعلامیه خپره کړه چې له امله یې اوس ډېرو ازمایښتي لابراتوارونو او هیوادونو خپل علاقه ښودلې. اټومي انرژي داسې یو شی نه دی چې یو هیواد یې د ترلاسه کولو وړتیا ولري. دغه ریاکتر د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري.
د دغه پروژې یو جګپوړی چینایي انجینیر دا مني چې چین د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله بیرته پاتې دی او د امریکا او جاپان اتمی ریاکترونو په ټولیزه توګه ښې نتیجې ورکړي. خو ښاغلی سنګینتو وایي د چین مرکزي او سیمه ییزو حکومتونو دې سکتور ته اوس ډیر پام اړولی.
چین د نورو لویو هیوادونو په نسبت په یو څه ځنډ سره د اټومي انرژۍ د تاسیساتو جوړول پیل کړي، خو اختراعاتو ته زموږ د سیمه ییز او مرکزي حکومت ډېرې توجه، په خاصه توګه زموږ د داخلي تولیداتو د سکتور ودې زموږ د کارونو له سرعت سره یو څه مرسته کړې.
د ایست په نامه په دغې پروژې باندې چین، امریکا، اروپایي اتحادیه، روسیه، جنوبي کوریا او هند په ګډه کار کوي.
د کالیفورنیا د سیلیکان والی سیمه د امریکا د اختراعاتو او ټکنالوژیو مرکز ګڼل کیږي. اوس چې پرمختللې ټکنالوژي د چین او امریکا ترمنځ د تشنج موضوع ګرځېدلې، په دغه مرکز کې میشت شرکتونه هڅه کوي چې له دغه حالت سره ځان عیار کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د موبایل تلیفونونو، د 5G شبکې، مصنوعي ذکاوت او خپل چلیدونکو موټرو په څیر نوې ټکنالوژۍ په سر د امریکا او چین ترمنځ کړکیچ ته د نوې ټکنالوژۍ سړه جګړه ویل کیږي. په سیلیکان والی کې د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو څانګه د نویو متحدینو د موندلو په لټه کې ده. په تیره بیا د تجارتي فضایي راکټونو او سټلایت ټکنالوژۍ تولیدونکو شرکتونو همکاري ته دغه شرکتونه هڅه کوي چې مصارف کم کړي او مؤثریت زیات کړي. مخترین په سختو شرایطو کې د ارتباطاتو د ساتلو په خاطر په نویو لارو چارو فکر کوي، خو چینایي مخترین او شرکتونه هم د همدې مقاصدو لپاره دلته حضور لري. د ټکنالوژۍ ځینې شرکتونه هم د امریکا د دفاع له وزارت او هم له چین سره کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د ګوګل د شرکت کارکوونکو سږ کال د چین او د امریکا د دفاع وزارت د پروژو له منلو ډډه وکړه. مایکل براون د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې مشر دی. هغه وایي په لویو شرکتونو کې له پینټاګان سره د کار کولو په هکله بیلابیلې نظریې موجودې دي.
د مصنوعي ذکاوت او سایبر سیکورټي په برخو کې زموږ ضرورت نسبت هغوی ته زیات ده، خو کله چې خبره د کوچنیو شرکتونو شي، هغوی هڅه کوي چې زموږ په شان لوی مشتریان پیدا کړي او په لومړي ځل $100 میلیونه وګټي. په همدې خاطر دوی زموږ د قراردادونو په وړاندیزونو کې برخه اخلي.
سیلیکان والی لا تر اوسه هم په چینایي شرکتونو باندې د امریکا لخوا د نویو محدودیتونو د اغیز ارزونه کوي. واشنگتن ښایي په شرکتونو فشار وارد کړي چې په چینایي تولیدي شرکتونو د مهمو اجزاو خرڅول بند کړي. په سیلیکان والی او چین کې حالات سم نه ښکاري.
پانګوال ډیر حساس شوي دي. دوی په پانګونه کې له احتیاط څخه کار اخلي. د امریکایي پروژو لپاره له چین څخه د سرمایه اخیستل اوس د پخوا په پرتله ډیر خطر لري. هر څه سوکه شوي دي، له شک پرته چې ډیر تاثیر لري.
د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونو له ډېرې مودې راهیسې د چین مارکیټ ته د هغه شان لاسرسي غوښتنه کوي چې چینایي شرکتونه یې دلته په امریکا کې لري، خو ځینې بیا په دې شک څرګندوي چې د چین له اقتصاد سره د ارتباط قطع کول به سمه تګلاره وي.
د چین د خلکو د فردي ازادیو سطح د شاوخوا ډیر شو یا څلوېښت کلونو په پرتله ډېره ښه شوې ده، چې یو علت هم د نورې نړۍ سره رابطه ده.
د چین وضعیت ته په نکتو سره مایکل براون استدلال کوي چې امریکایي شرکتونه د امریکا د پوز لپاره د ټکنالوژۍ په جوړولو له خپل هیواد سره د مرستې تر څنګ ښه ګټه هم کولی شي.
د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې ماموریت اوس د پخوا په پرتله ډیر مهم ده، ځکه موږ د چین سره د ټکنالوژۍ په برخه کې سیالي کوو.
هغه سیالي چې امریکا غواړي د خپلې ټکنالوژۍ د صنعت د مرستې پر مټې له چین څخه وګټي.
دا د دې ونې کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطالب مو خوښ شوي وي. د خپرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم، د دې خپرونې د خوال لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک پاڼو په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
Thank you. واشنگٹن میں فضائی حادثے میں 67 افراد کی ہلاکت کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کا بڑے پیمانے پر تحقیقات کا اعلان. امریکہ کی فضائی تاریخ میں اس صدی کے بڑے حادثات پر نظر ڈالیں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کی رات ہونے والے امریکن ایئر لائنز کے مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے اور اب ریکوری آپریشن جاری ہے جس میں اب تک 40 سے زیادہ لاشیں دریا سے نکال لی گئی ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جہاز کے کچھ حصے 5 سے 8 فٹ گہرے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. امریکہ کے نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے کہا ہے کہ متاثرہ مسافر طیارے سے کاکپٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ برآمد کر لیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حادثے میں متعلقہ اداروں کا کردار کیا رہا اور اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. واشنگٹن طیارہ حادثے پر متعلقہ امریکی اداروں کی طرف سے رسپانس رہا اور اس پر کچھ حد تک کرٹیسزم بھی رہا. اس وقت ریکوری آپریشن کی کیا صورتحال ہے, وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری جو اس حادثے کو کور کر رہی تھیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. فائزہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیے کہ حادثے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور اب تک حکام کا کیا کہنا ہے.
بالکل, جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا ابھی کہ دو جو ہے بلیک باکسز وہ ڈسکور ہو گئے ہیں جس میں کاکپٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر جو ہے وہ مل گیا ہے, جس کے بعد تحقیقات جو ہے مزید آگے کو بڑھیں گی. ریکوری مشن جو ہے وہ جاری ہے اور آج کے دن یہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ جہاز کا جو ملبہ ہے, کیونکہ جہاز جب ٹکرایا تھا ہیلی کاپٹر سے تو بہت سے ٹکڑوں میں وہ تبدیل ہو گیا تھا, تو پوٹامک ریور سے جہاز کا ملبہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ جو باڈیز ہیں زیادہ سے زیادہ ریکور کرنے کی وہ بھی کوشش کی جائے گی, اور جو یہ ملبہ ہے جہاز کا اس کو یہاں ایئرپورٹ کے ہینگر 7 میں جمع کیا جا رہا ہے. تو آج اسپیشلی جو ہے فوکس یہ ہے کہ جتنے پارٹس ابھی نہیں مل سکے پلین کے وہ جو ہے ان کو ڈھونڈا جائے گا, اور جو ابتدائی اس کی تحقیقاتی رپورٹ آئے گی وہ تقریباً 1 ماہ کے اندر جو انیشل رپورٹ ہے وہ جاری کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جو ان ڈیپتھ رپورٹ ہے وہ 12 سے 18 مہینے تک جو ہے وہ ریلیز کرنے کا امکان.
تو فائزہ, اگر اس ہنگامی صورتحال میں بہت سے ادارے کام کر رہے تھے, متعلقہ ادارے کتنا ایفیشینٹلی کام کر رہے تھے, اس بارے میں کچھ بتا سکیں آپ؟
جی بالکل اسد, ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ حادثہ پیش آئے, اور نہ صرف یہ حادثہ, جب بھی بہت بڑے اسکیل پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو تمام ڈپارٹمنٹس جو اس سے متعلقہ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور خاص طور پہ عوام کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے یہ جاننے میں کہ فیکٹس کیا ہیں اس کے بارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو شہر کی جو میئر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے, متعلقہ جو پلین ہیں ان کے ایئر لائن کے CEO ہیں, تمام اس میں فلی انوالوڈ ہیں, اور بہت سی ایجنسیز جیسے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن ہے, بالکل ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے, نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ ہے, بہت سے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں, اور ابھی جب تحقیقات مزید آگے بڑھیں گی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سب مل کے کام کرتے ہیں. اور جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو جو فرسٹ رسپونڈنٹس تھے وہ میریلینڈ جو متعلقہ وہ
اگر ہم اس کا حدود ربع بتاتے چلیں کہ واشنگٹن ڈی سی جو ہے اس کے ایک سائڈ پہ میریلینڈ ہے, ایک سائڈ پہ
پہنچا تھا ہیلپ کے لیے. تو اور دوسری بات یہ جو آپ ذمہ داری لینے کا جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کنٹریز میں, یہاں پر بھی ہے. تو اگر جیسے رپورٹس ہوتی ہیں تحقیقات سامنے آتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار تھا, غلطی کس کی تھی, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ریزگنیشن بھی دیتے ہیں, اس کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ بھی کی جاتی ہے. ایک ایسا ٹرینڈ جو ہمیں بہت سے ملکوں میں نہیں نظر آتا ہے.
کوئی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اب تک, جس طرح سے آپ نے کہا کہ میر باؤزر جو ہے ڈی سی کی جو میئر ہیں ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی, اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایف اے اے کے لوگ بھی تھے, ایئر لائن کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں. کیا اسٹیٹمنٹس ہیں, کیا ٹینجیبلٹی ہے
اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں, وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ عوام کو کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ پوائنٹس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گی کیونکہ اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو جو اہم بات آئی ہے, یہ ایف اے اے کی انٹرنل رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کچھ فیکٹس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. وہ یہ کہ حادثے کی شام جو ایئرپورٹ کا عملہ تھا وہ انڈر اسٹافڈ تھا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ میں 9:30 تک ایک سیپریٹ ہیلی کاپٹر کنٹرولر موجود ہوتا ہے, اور جو ہے اس وقت 4 لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ جو ایئر لائنرز ہیں ان کو ان کا الگ کنٹرول کیا جاتا ہے, ہیلی کاپٹرز کا کنٹرول الگ کیا جاتا ہے. لیکن اس دن 4 کے بجائے 2 لوگ وہاں کام کر رہے تھے. اور ایک امپورٹنٹ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو ہیلی کاپٹر کی ان کی فریکوینسیز الگ ہوتی ہیں, تو اگر ہیلی کاپٹر کا عملہ اور جہاز کا عملہ ایک ساتھ آپ کے جو کنٹرول روم ہے اس سے کنیکٹڈ ہو, تو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمیونیکیشن کو سمجھ پا رہے ہوں. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو جہاز حادثے کا شکار ہوا ہے, اس کو اوریجنلی یہاں کا جو مین لینڈنگ اسٹرپ ہے جسے رن وے ون کہا جاتا ہے, وہاں پر لینڈ کیا جانا تھا, لیکن پھر اس کے بعد کنٹرول ٹاور نے کلیئرنس دینے کے بعد پھر ان کو یہ کہا کہ وہ 33 جو رن وے ہے اس پہ اس کو لینڈ کریں. تو ایک نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جہاز یعنی پائلٹ کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ جو لینڈنگ اپروچ بنائی جاتی ہے
جا سکتا
یا بالکل وہ وہاں تک پہنچ سکے.
تو فوجی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ فوجی ہیلی کاپٹر اس ایریا میں تربیتی پرواز پہ کیوں تھا. یہ ایسا ایریا جو ہے جس میں ایک صرف ایئرپورٹ ہے اور اتنا سینسیٹیو ایریا ہے, تو فوجی ہیلی کاپٹر اس ایریا میں ہی کیوں تربیتی پرواز پہ تھا؟
بہت اچھا سوال ہے یہ اسد, اور اس پر بہت ڈسکشن ہوتی رہی ہے. رونلڈ ریگن ایئرپورٹ جو ہے یہ 15 ملین سالانہ مسافروں کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, کہ لیکن یہاں پہ 25 ملین جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ہیلی کاپٹرس نہ صرف آرمی کے بلکہ ہر طرح کے ہیلی کاپٹرس فلائی کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ وی آئی پی موومنٹ بہت زیادہ ہے. حکومت یہ اہلکار ہیں, اس میں قانون ساز ہیں, اور یہ بھی جو ہیلی کاپٹر جو حادثے کا شکار ہوا یہ یہاں پہ ریاست ورجینیا کے جو فورٹ بیلوا ہے آرمی کا جو بٹا وہ ہے چھاونی ہے بیس ہے وہاں سے اڑا تھا. اور یہاں پہ ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے کہ اگر ایمرجنسی کی سچویشن ہوگی تو آپ وی آئی پیز کو ٹرانسپورٹ کیسے کریں گے.
تو یہ وی آئی پیز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اپنی ٹریننگ دیتا. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اب تک کی ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور کس طرح سے یہ تحقیقات چل رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کی حالیہ تاریخ میں ہونے والے طیاروں کے بڑے حادثات پر ایک نظر ڈالیں تو واشنگٹن میں جو 2 دن پہلے حادثہ ہوا, اس سے پہلے 2009 میں امریکی ریاست نیویارک کے شہر بفلو میں ایک مسافر طیارہ ایک گھر پر گرنے سے 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اگست 2006 میں ریاست کینٹکی کے شہر لیکچنگٹن میں ہونے والے ایک مسافر طیارے کے حادثے میں 49 افراد ہلاک ہوئے. 12 نومبر 2001 میں نیویارک سے پرواز کرنے والا امریکن ایئرلائنز کا مسافر طیارہ رہائشی علاقے میں گرنے سے 260 مسافر ہلاک ہوئے. اس صدی کا سب سے پہلا حادثہ ریاست کیلیفورنیا کے ایک جزیرے کے قریب جنوری سن 2000 میں مسافر طیارے کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے کا تھا, جس میں 88 افراد ہلاک ہوئے. واشنگٹن میں بدھ کے روز ہونے والے اس حادثے کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اسکاٹ لینڈ سے ہوا بازی کے امور کے ایک ماہر بتا رہے ہیں کہ تحقیقات کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے.
کیا تمام قواعد پر عمل کیا جا رہا تھا؟ کیا سب کچھ نارمل تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ کیا جا رہا تھا. کیا کوئی غیر معمولی حالات تھے جیسے موسم؟ نہیں, ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ نے سب سے پہلے ان امکانات کو خارج کر دیا جن کے ساتھ آپ نقشہ کھینچتے ہیں, اور پھر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ان ہوائی جہازوں کو کیسے الگ تھلگ رکھا گیا تھا, پھر ہیلی کاپٹر کو وہاں پرواز کرنے اور دوسرے ہوائی جہازوں سے اس طرح الگ رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ انہیں دکھائی بھی دے. لیکن فرض کیا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ اس ہوائی جہاز کو دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہے. دوران پرواز تصادم سے بچنے کا ٹریفک کولیشن اوائیڈنس سسٹم انتہائی اہم ہے, کیونکہ یہ دراصل زندگی بچانے والا ہے. اس نے ایسی جگہوں پر کام دکھایا ہے جہاں کسی اور کو احساس نہیں تھا کہ غلطی ہو رہی ہے, اور ہوائی جہاز تصادم کے سنگین خطرے میں پڑنے والے تھے. اور پھر ٹریفک کولیشن اوائیڈنس سسٹم خود بخود متحرک ہو جاتا ہے, اور اس میں خود سے ہوائی جہاز کو پائلٹ کو تصادم سے بچانے کا حکم دینے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور وہ ہوائی جہازوں کو محفوظ طریقے سے آپریٹ کرنے کا کہتا ہے. یہ ہوا بازی کے نظام میں ایک شاندار آلہ ہے, اور جب یہ فعال ہوتا ہے تو آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ ایویشن کمیونٹی اس نظام کو کس عزت سے دیکھتی ہے, برطانیہ میں ایک کنٹرولر کو یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ اگر مجھے کسی پائلٹ نے بتایا ہے کہ اسے ٹریفک کولیشن اوائیڈنس سسٹم کی جانب سے سپیڈ میں تبدیلی کی کمانڈ ملی ہے, تو ہدایت ہے میں اب کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں.
اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مصنوعی ذہانت کے شعبے کی، جس میں چینی کمپنی ڈیپ سی کی ایپ مسلسل خبروں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک اور ایپ کوئن 2.5 میکس کے نام سے کل چینی گروپ علی بابا کی طرف سے بھی لانچ کر دی گئی ہے، اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی ان کی یہ ایپ ڈیپ سیک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے دنیا چیٹ جی پی ٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے زندگی کے مختلف شعبوں میں تجربات بھی کیے جا رہے تھے۔ لندن کے ایک نجی تعلیمی ادارے ڈیوڈ گیم کالج میں تقریباً 6 ماہ سے ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے، جہاں اسٹوڈنٹس کو نصاب کے بنیادی مضامین آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارمز کے ذریعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائل برطانوی حکومت کے تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے منصوبے کے ممکنہ فوائد اور خطرات کو سمجھنے میں مدد دے رہا ہے۔
لندن کا یہ پرائیویٹ کالج آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں برطانیہ کا وہ پہلا کلاس روم ہے جو اساتذہ کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ یہاں گزشتہ 6 ماہ سے طلبہ کو بنیادی نصاب کے مضامین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ اے آئی سسٹمز مانیٹر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کس طرح کورس کے مواد پر رد عمل دیتے ہیں، اور پھر اسکول کو ان کے سیکھنے کی عادات کے بارے میں فیڈ بیک فراہم کرتے ہیں۔
ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن، درس و تدریس اور تعلیم مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گی، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا آپ یا تو چست ہو جائیں اور اسے اپنا لیں، یا بعد میں کسی حد تک آپ اس کا شکار بن سکتے ہیں، اس لیے ہم اور بہت سے دوسرے اسکول اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔
اس ماہ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے مصنوعی ذہانت کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے ایک ویژن پیش کرتے ہوئے برطانیہ کو اے آئی سپر پاور بنانے کا عہد کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ٹیچرز کو لیسنز کی تیاری میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے برطانیہ کے قومی نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیلا نامی اے آئی اسسٹنٹ تیار کیا ہے، لیکن کچھ ٹیچرز اس کی افادیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
مصنوعی ذہانت کے ناقص ڈیزائن کے خطرات ہو سکتے ہیں، جو طالب علم کو غلط معلومات فراہم کر سکتے ہیں، وہ نامناسب طور پر ایسی سرگرمیاں اے آئی پر ڈال سکتے ہیں جو وہ خود بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مصنوعی ذہانت پر بہت زیادہ انحصار بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے بہت سے خطرات ہیں جن کا ہمیں احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ڈیوڈ گیم کالج میں اساتذہ کے بجائے لرننگ کوچز موجود ہیں، جو تعلیم دینے کی تربیت تو رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مضامین کے مواد کو جانتے ہوں۔ اس کے بجائے وہ اے آئی سسٹم کا استعمال کر کے طلبہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس پائلٹ پروجیکٹ میں 7 طالب علم ہیں، جن کے لیے ایک کوچ رکھنے کا منصوبہ ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس اسے بہت پسند کر رہے ہیں۔
یہ حقیقتاً بہت کارآمد ہے۔ شروع میں مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ بے یقینی محسوس ہونا فطری بات ہے، اور پھر حقیقت میں اس کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کے بعد آپ خود ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔
برطانیہ میں ٹیچرز کی نیشنل ایجوکیشن یونین نے حکومت کی طرف سے اساتذہ کی تربیت کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی نشاندہی کی ہے کہ ان حکومتی عزائم کے لیے اسکولز میں ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس اے آئی سسٹم کے لیے سالانہ $33,000 تک کی ضرورت ہے، جو برطانیہ میں پرائیویٹ اسکول کی اوسط فیس سے $12,000 سے زیادہ ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
تعلیم کے شعبے کے علاوہ افریقی ملک کینیا میں جنگلات کے ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اہلکار بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے رہے ہیں، اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ایک اپلیکیشن کا استعمال کر کے جنگلات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس ایپ سے جمع کیے گئے ڈیٹا کی مدد سے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگل کے کس حصے کی نشو نما سے کتنا کاربن جمع کیا جا سکتا ہے۔ کینیا سے وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
سیڈرک کپلیمو کینیا کے وسط میں واقع کماٹھی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے اپنے سٹیریوسکوپک کیمرے کو سیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ اس کی مدد سے جنگل کا ڈیٹا جمع کریں گے۔
We really do not have granular data.
ہمارے پاس جنگلات کا باریک بینی سے جمع کیا گیا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جنگلات کے قومی کھاتے موجود ہوتے ہیں، جن میں جنگلات میں درختوں، زمینوں کے نمونوں اور جنگلات کی پیمائش جیسی معلومات کا بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔
In Africa we don't have that.
سیڈرک ایک اے آئی ایپ ٹری ویژن کی مدد سے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹری ویژن ایپ کسی جگہ کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کے لیے درختوں کی سٹیریوسکوپک تصاویر کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ ایپ درختوں کی اونچائی، کتر اور دیگر خصوصیات کی پیمائش جمع کرتی ہے۔ یہ کسی بھی حصے میں جنگلات میں ہونے والی خرابی کی خبر بھی دیتی ہے۔ یہ معلومات پھر سے جنگل اگانے کی کوششوں میں مدد دے سکتی ہے اور درختوں کے نشو و نما کی نگرانی میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایپ جنگل کے کسی بھی حصے میں درختوں میں جمع ہونے والے کاربن کا اندازہ لگانے میں بھی مددگار ہے۔ اس سے ماحولیات کے لیے کام کرنے والے کارکنان کے کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔
اگر آپ بہت سے مشکل کاموں کو جو ان کی ملازمت کا حصہ ہیں انہیں ان سے لے لیں گے اور ان کی جگہ یہ کام مشین کے ذریعے ہوں اور ساتھ میں ڈیٹا بھی زیادہ آسانی سے جمع کر لیا جائے تو وہ زیادہ بڑے علاقے کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کا وقت بچے گا جسے وہ ہو سکتا ہے کہ مسئلے کے حل پر کام کرنے کے لیے لگا سکیں۔
جنگلات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ادارے گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق کینیا گزشتہ دو دہائیوں میں اپنے مرطوب گھنے جنگلات کا 8% علاقہ کھو چکا ہے اور ایک لحاظ سے ملک کے درختوں میں 12% کمی واقع ہوئی ہے۔ جنگلات کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اس کے لیے انسانی سرگرمیوں کو مورتے الزام ٹھہراتے ہیں۔
ہماری اکثر آبادی کا انحصار درخت کاٹنے پر ہے جو وہ کوئلے یا لکڑی کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ دیگر نقصانات زمین کے استعمال میں اضافے سے متعلق ہے۔ بہت سے لوگ کھیتی باڑی کے لیے اپنی زمین کے کناروں پر موجود جنگل بھی کاٹ لیتے ہیں۔
کینیا کی حکومت نے 2022 میں اگلے 10 برسوں میں 15 ارب درخت لگانے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ جیمز کا کہنا ہے کہ ٹری ویژن جیسی ایجادات اس ہدف کے حصول میں مدد دیں گی۔
Such innovations would be very welcome.
ایسی ایجادات کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ اہلکاروں کو علاقے میں بھیج کر درختوں کی گنتی اور پیمائش کے مقابلے میں یہ زیادہ محنت بھی بچاتی ہے اور پیسے بھی۔
ایسے میں جب کینیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کے جنگلات کو بحال کیا جا سکے، سڈریک کو امید ہے کہ اس کی ایجاد ان کوششوں میں مددگار ثابت ہوگی۔ جمعہ مہانگا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر عموماً ایک تنقید جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس نئی ڈیولپمنٹ سے بہت سی نوکریاں ختم ہو جانے پر ہے، لیکن ایک طرف مصنوعی ذہانت سے دنیا میں بہت سی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں تو دوسری طرف اس سے ایسی ملازمتیں بھی نکل رہی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے سنی بھی نہیں تھیں۔ عبدالعزیز خان اپنی اس رپورٹ میں ہمیں ان نئے پروفیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جہاں پرانی نوکریاں ختم کر رہی ہے وہاں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرتی جا رہی ہے۔ جو نئی نوکریاں اے آئی پیدا کرنے والی ہے ان میں شامل ہیں اے آئی ٹرینر اینڈ آپریٹر۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو مختلف کام سکھانے کے لیے انسانی ٹرینرز کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہ صرف اے آئی کی نئے کاموں کے لیے تربیت کریں گے بلکہ اس کی کارکردگی کو بھی مسلسل بہتر کرنے میں مصروف رہیں گے۔ اے آئی ایتھسسٹ، کیا مصنوعی ذہانت انسانی اقدار اور اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کر سکتی ہے؟ اے آئی ایتھسسٹ کا کام اس بات کی نگرانی کرنا ہوگا کہ اے آئی کی سیلف جنریٹڈ ویلیوز ہمارے انسانی اقدار سے تجاوز نہ کریں۔ اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر، انسانوں کے درمیان کام کرنے کے لیے اے آئی کے پاس صرف فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بلکہ اس کی ایک شخصیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر کا کام اے آئی کو اس کے رول کے مطابق مخصوص شخصیت عطا کرنا ہوگا۔ مختلف شعبوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے متعارف کروایا جائے، اس کے لیے کمپنیوں کو ضرورت پڑے گی اے آئی انٹیگریشن اسپیشلسٹ کی۔ یہ مختلف کمپنیوں کے ورک فلو کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ذمہ داریوں کو انسانوں سے لے کر اے آئی تک منتقل کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ تو یہ ہیں وہ تبدیلیاں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت اس دنیا میں لا رہی ہے۔
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں آبادی کے لحاظ سے امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کی، جہاں چہرے پر ماسک پہننے پر پابندی کا مطالبہ ہو رہا ہے جس پر ایک بحث جاری ہے۔ اس پابندی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے سب ویز یعنی زیر زمین ریلوے نظام میں ہونے والے جرائم کم ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے شہری آزادیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔
یہ نیو یارک شہر میں معمول کی ایک سپہر ہے جہاں لاکھوں لوگ آنے جانے کے لیے سب ویز یا زیر زمین ٹرین استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ مجموعی طور پر سب وے میں ہونے والے جرائم کم ہوئے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مجرموں کے حملوں اور قتل کے واقعات میں 2019 سے اضافہ ہوا ہے۔ مشتبہ افراد جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے اکثر اپنی شناخت چھپانے کے لیے نقاب استعمال کرتے ہیں، اور یہی بات نیو یارک کے شہریوں کی سیفٹی سے متعلق پریشانی کو بڑھا رہی ہے.
اس سے لوگوں کی شناخت چھپ جاتی ہے اور اسی سے جرائم کرنے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوگا تو انہیں پکڑنا مشکل ہوگا.
بعض مقامی سیاستدان زیادہ سخت اقدامات پر زور دے رہے ہیں. اگست میں نیو یارک شہر کے پڑوس میں واقع ناسا کاؤنٹی میں لوگوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ عام لوگوں میں ماسک پہن کر نہیں گھوم سکتے. کاؤنٹی کے ایگزیکٹو بروس بلیکمن نے اس پر دستخط کر کے اسے قانون بنا دیا.
ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن میں مجرموں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ماسک پہنے ہوئے تھے. چنانچہ ایسے واقعات ہوئے جن میں وہ سٹور میں گھس گئے, چوری کر لی اور دیگر جرائم بھی کیے. صحت یا مذہب کی بنیاد پر اس کی ضرورت کے لیے ہم نے چھوٹ رکھی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر پبلک میں ماسک پہننے کی کوئی وجہ نہیں.
کانسٹیٹیوشنل لا کے ماہر علیہ شپیرو کا تعلق مینہٹن انسٹیٹیوٹ سے ہے. وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ماسک پر پابندی جرائم کی روک تھام کا ایک مضبوط ذریعہ ہو سکتی ہے.
جیسے کہ ماسک کے خلاف قوانین نسلی امتیاز کی مبینہ تنظیم کے 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 یا کوکلس کلین کے خلاف ایک ٹول تھے, وہ جدید دور کے دہشت گردوں اور مجرموں کے خلاف بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, خواہ یہ امریکہ میں فاشزم اور نسل پرستی کے خلاف بائیں بازو کی تنظیم انٹیفا ہو, کوئی دائیں بازو کی ملیشیا کے لوگ ہوں جو اپنا چہرہ چھپاتے ہیں, یا کوئی عام جرائم پیشہ یا لوٹ مار کرنے والے.
لیکن شہری حقوق کے علمبردار خبردار کرتے ہیں کہ ماسک پر پابندی بڑھ کر انفرادی آزادیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے.
جب کبھی بھی حکومت یہ ہدایات دیتی ہے کہ کوئی شخص عام جگہوں پر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا, اور کوئی لباس پہننے کو جرم قرار دے دیا جاتا ہے, تو اس سے آئینی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور اس سے حکومت کی لوگوں کی زندگیوں میں نامناسب دخل اندازی کے بارے میں بہت طرح کی تشویش پیدا ہوتی ہے.
اسی دوران نیو یارک کے رہنے والے اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا ماسک پہننے پر پابندی کو شہر کے سب وے سسٹم تک بڑھا دیا جائے یا نہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے, جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ پابندی بہت بڑھ جائے گی.
میرا نہیں خیال ماسک پر پابندی کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے لوگوں کو اس کے انتخاب کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
جب تک آپ کے ماسک پہننے کی کوئی طبی وجہ نہ ہو, آپ کو یہ بالکل نہیں پہننا چاہیے. لوگ جرم کرتے ہیں, اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے ہیں, اور اس نے شہر میں افراتفری مچا دی ہے.
جیسے جیسے بحث بڑھ رہی ہے, نیو یارکرز کے لیے یہ چیلنج پیدا ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ مصروف زیر زمین ریلوے سسٹمز میں سے ایک میں اپنے تحفظ اور ذاتی آزادیوں میں توازن کیسے پیدا کریں. ایرون رینن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, لیکن جاتے جاتے آپ کے لیے چلتے ہیں, آپ کو ہم گھڑیوں اور زیورات کے لیے مشہور لندن کے عمرا کی مارکیٹ برلنگٹن آرکیٹ, جہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک منفرد اجازت نامہ دیا گیا ہے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا لټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا لټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ